یو چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکارې ډلې مشر عزیز باتوکایوف یې شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی دی. د روان کال د می له میاشتې راهیسې د پخواني مرستیال صدراعظم، د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 کال له زندانه د باتوکایوف د خوشې کېدو په مهال په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر التوقف الشويدي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه مو هم د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نيزي خبرونه ته ځان کړی شوی دی. کابل استودیو زما همکار فرشته غنی مختوري.
مخکخ خزی
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د مخکخ خزی په دې خبرونه کې مو د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ملمنه کړی. هغه تر دې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزیره، د کابل مللی روغتون مشره، د افغانستان د نسای ولادي ډاکټرانو د ټولنې مشره پاتې شوې. د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو ملي او نړیوالو مؤسسو کې هم کار نوموړی په کابل کې ښوونځی لوستی، تر هغه وروسته په کابل پوهنتون کې د طب پوهنځی لوستی، نورې لوړې زده کړې په بنګله دېش، هند او جاپان کې کړې دي. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړورې ښځې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر میرمن میشل اوباما په واشنگټن کې د دې انعام اعلان لپاره په جوړ شوې غونډه کې ویلي وو چې دغو میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو یې اغیز کړی دی، او هغې ته دغه جایزه د مارچ میاشتې په شپږمه نیټه ورکړل شوه. هغه هم د دې لپاره چې نوموړي رضاکاره خدمات ډیر کړي وو او د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې یې هم هلې ځلې کړې وې. او دغه جایزه چې کله دې ته ورکړل شوه، مسؤلینو وویل چې د دې حسی د قدردانی وړ دی او باید دغه ډول میرمنې په ټولنه کې زیات شي. تر دې مخکې دوه نور افغان میرمنو هم دغه جایزه اخیستي وه چې ماریا بشیر او مریم دورانی نومیده. اغلی اوریاخیل ویلی وو چې دغه جایزه د دینه بلکې د ټولو افغان میرمنو په لپاره ورکړل شوی دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کار کول ډیر سخت کار بریښي. اغلی نسرین اوریاخیل به تر څو شیبو پورې په خبرونه کې را سره ووسیږي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې را سره ونډه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909 45 30 او 0908 225. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. د خبرونې په بیلابیلو د خبرونې په لړ کې او موږ هم ستاسو د اړیکو په تمه یو. اغلی نسرین اوریاخیل به په خبرونه کې لزان سره ولرو او د هغې د فعالیتونو په اړه به وغږیږي. نوموړي دمګړی د افغانستان د طبي شورا مشره ده. درنو اوریدونکو، کله چې اړیکه نیسئ سم موقعیت هم غوره کړئ، تر څو موږ وکولای شو چې ستاسې غږ هم په سمه توګه ولرو او د بیلابیلو ولایتو څخه کولای شي چې په خبرونه کې اړیکه را سره ټینګه کړئ. اغلی اوریاخیل هم سټوډیو ته را رسیدلې ده او دې ته ښه راغلاست وایم. ډیره مننه چې راغلې او زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم فکر کوم ډیره زیاته بوخته یې په دې ورځو کې.
ډیره مننه تاسو نه، معذرت غواړم که یو څو دقیقه وخت راغلیم.
نه هیله کوم
ترافیک بیروبار ولک
کله نه کله داستون دی راپیږي. خو په دې خبرونه کې به هم یادونه کوم چې د غلی نسرین اوریاخیل په فعالیتونو، کار، تحصیل او هغه رضاکار کاری چې ټولنې لپاره کړی او ګټور ثابت شوی دی خبرې کوو. پیل لدی سې یو کوچه اوس د افغانستان طبي شورا کې مشري څومره وخت کیږي چې دغه شورا ته راغلی؟ څه کار مو کړی دی تر اوسه؟
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه، ډیره زیاته مننه. خپل سلامونه تاسو محترم همکاران او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام.
دوه کلو رئیس په دې خوا د افغانستان د طبي شورا د مسؤول په صفت معرفي سوې او د دې شورا غټ هدف د مریضانو خوندیتوب یا مسؤلیت رضایت او په یو برخه کې د ډاکټر صاحبانو د حقوقونه دفاع ده.
کار مو د خزل لپاره فکر کوم کړی دی او دا چې د مور ماشوم مړینه څنګه راکم کړی، په خزو کې د سینې سرطان څنګه وکولای شي چې مخنیوي وکړي.
مننه. د خزل لپاره په شورا کې، په مجموع کې شورا کې موږ ټول ډاکټر صاحبانو ته د غاښو د مالجي بخش کې کومک کوو او هغه د وزارت صحت عامه تحصیلات عالي سره په ګډ تفاهم سره مخکې سو. هدف هم همدغه ده چې موږ څنګه وکوای سو نور هم خدمات ستاندرد کړو او مریضان مسؤول کړو د افغانستان. اما د خزل لپاره په مشخصه توګه موږ دا ټاکل لرو چې د افغانستان خزي تقریبا د دې جنگو له کبله، د دې مختلفو دورو د حکومتو له کبله یو څه بیرته پاتې دي. په صحت برخه کې هم دوی له دې بې برخې توب نه دي مبرا او متاسفانه یو څه مشکلات لري. د هغې دپاره موږ غواړو چې د هغوی لپاره یو څه نورې مخصوصې ځانګړتیاوې ولرو چې دوی وکوای سي خپل ظرفیت مخکې بوزي او زمینه ورته مساعده کړو. له هغه جملې موږ یو ستراتیژي جوړه کړه د دې دپاره چې موږ څنګه وکوای سو هغه ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې ډاکټر صاحبانې دي هغوی راجستر کړو، د کار جواز ورکړو او واقعا د یو ښه ډاکټرې په صفت وپېژنو. همدارنګه موږ دغه ورځو کې تصمیم لرو چې د ظرفیت سازي قسمت کې د ښځو نه تنها په مور و ماشوم په برخه کې یا د نسایي ولادي برخه کې بلکې په ټولو قسمتو کې چې ښځې ډاکترانې مصروف دي موږ یو ګډ کنفرانس ولرو د عامې روغتیا وزارت سره چې انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به ورسره ناستې ولرو چې موږ څنګه وکوای سو د دوی ظرفیتونه جګ بوزو چې بالاخره د موږ خویندې چې مریضانې دي هغوی خوندي سي او راضی سی د سیستم نه. د سرطان د سینې مورد کې زه د افغانستان د سرطان د بنیاد مسؤوله هم یم او د یو ډیر آزاد او شفاف رقابت له لارې زه ټاکل سوی یم. مسؤلیت مې واقعا ډیر ده او یو خاص مسؤلیت د افغانستان د خلکو مقابل کې د سرطان مورد کې موږ هم لرو چې باید یو څه کارونه ورته وکړو. خوشبختانه نه تنها د سرطان د سینې چې هغه اولویت ده په افغانستان کې متاسفانه زیاترین سرطان ده په ښځو کې او ډېره مړینه لري، د نورو سرطانو لپاره هم باید موږ ډېر زیات کار وکړو. تاسو شاید خبر یاستئ چې د لس ورځې پخوا موږ یو ډېر ښه ملي سمپوزیم درلود چې هغه کې د موږ هغه د کاري شریکان چې عامې روغتیا او تحصیلات عالي وه او جلال اتمب رئیس جمهور او د هیواد لومړی میرمن هم پکې اشتراک کړی و، وزیر صاحبان هم و. موږ یو ارزیابي د افغانستان د صحي سیستم نه د سرطان په هکله چې څه خدمات لري د ارزونه وکوله او بالاخره دا هم جلال اتمب رئیس جمهور ته دا پرزنت کړو، تقدیم هم کړو ورته چې بالاخره هغوی په ډېر زیات مهرباني سره دا تصمیم ونیو چې ډېر زر به موږ یو د سرطان ملي شفاخانه ولرو چې هغه به ټول خدمات د سرطان پکې او د موږ ډېره هغه فوکس برخه، هغه ډېره مهمه برخه چې توجه ورته کوو دغه ده چې د افغانستان هغه خلک موږ تداوي کړو چې 45% د فقر خط لاندې ژوند کوي، یعنی هغه څوک چې توانایي نه لري او متاسفانه تخارج هم نسي کولای چې خپله تداوي وکړي هغو ته به ډېر زیات توجه وکړو. زه هیله لرم دا شفخانه ډېر زر له خیره سره د افغانستان خلکو ته ولرو.
بله، تر دې مخکې مو هم په بیلابیلو اداراتو کې کار کړی دی. تاسو د کار ټولنیزو چارو وزارت د وزیر په توګه هم پاتې شوي. راځئ د نورو دندو په اړه مو هم خبرې وکړو چې فکر کوم شاید تاسو ته هم شمیر زیات وي چې تاسو په څومره اداراتو کې کار کړی او شاید ځینې در نه هیر شوي هم وي.
اول خو هر څوک چې تصمیم ونیسي، زه همیشه وایم ټول خویندو ته وایم، د افغانستان ځوانانو ته وایم چې همیشه په کار کې تصمیم ونیسئ. لکه تاسو چې پوهیږئ په هر ټولنه کې مقصد موږ په ټولنه کې یو خزه چې وغوړي چې پرمختیاوي ولري پیشرفت ولري لږ مشکلات ورته پیښیږي تبر ورته پیښیږي
بله
اما که تصمیم ولري بیا د تصمیم سره د افغانستان هغه کلتوري او فرهنګي خبرې هم مد نظر ونیسي واقعا ډېر ښه پیشرفت کوی سي زه خپله یوه خاطره درته وایم زه په خپل کورنۍ کې موږ دوه خویندې یو ورور نه لرو هغه پخوا کلو کې بس چا ورور نه درلود نو حتما به پلار بله ښځه کوله ځکه چې باید زوی درلود نو زما یېره به دا وه همیشه چې زه باید پلار مې پرې نږدم چې زه دا بله ښځه وکړي ځکه چې فامیل کې به بیا خشونت سي د ده مینه به موږ سره نیمه سي نو همیشه به مې غوښته چې د نارینه و کارونه وکړم خو یو وخت متوجه سوم چې زه د نارینه و کار نه کوی سم ځکه چې د ما فزیکي حالت ماته اجازه نه راکوي چې زه د نارینه و فزیکي غټ درانده کارونه وکړم نو ویلې مې چې باید تحصیل وکړم تعلیم وکړم نو په تعلیم کې مې داسې فکر وکړ چې څه شی به یې ماته څوک ډېر احترام وکړي او زه د افغانستان ښځو ته ډېر زیات کار وکړم ځکه چې د ما مور هم یوه ښځه وه ما غوښته چې هغه حمایه کړم ځان حمایه کړم نورې ښځې حمایه کړم نو مې ویلې راځه چې یو ډاکتر اسم ډاکترانو کې د نسایي ولادي ډاکتر اسم نو په هر حالت کې که زه د نسایي ولادي ډېره ځوانه او جنیره ډاکتره وم او که پسته بیا سینیره یا مشره سومه چې مشره م نه ویل کېږم خو زړه سوم مشه مې غوښتلې دي چې د افغانستان ښځو ته کار وکړم هیڅ وخت مې خستګي نه ده احساس کړی مخصوصا نسایي ولادي مریضانو ته ما حتی داسې حال باندې سوی سي جنګ کې په کابل زر راکټه راغلي دي زه پکې نوکري وم هغه داخلي جنګو کې چې موږ متاسفانه درلودل ما مې خپله وینه مریض ته ورکړې مریض لږ زر حالاتې ښه سوی بیا مې عملیات کړی نجات مې ورکړی ده او دا واقعا ماته لذت باره صحنې وې په ملالۍ شفاخانه کې چې زه رئیسه وم هغه وخت کې یو له ډېرو خراب او مشکلاتو د ښځو نه دا وه غیر دې چې موږ نورمال سرویس ورته درلوده چې د ولادت وخت کې او دغه ځوانې ښځې چې ارلي مریج ورته وایي چې له اتلسو له ولسو نه ښکته نجونې چې ودېږي
کم عمره ودونه
او فقیرې کورنۍ دوی اکثرا صحي سیستم ته اکسس نه لري او دوی توان د اقتصادي نه لري تصمیم نه نیوی سي او بالاخره دوی ډېر یو خراب ولادت به تېروو چې بیا په نتیجه کې د ادرارو یې مثانه او د مواد غایطې جای به سوری کېده او بیا د مواد غایطه او ادرار به یې سر به خوده خارج دل سی دا واقعا یو خراب معیوبیت و خزوته او اکثرا کورانه و بنو بیا نه تنها چی دوی به تداوی کول نه دوی بلکه او دویم فرد دی به کور استعمالی دل نو ومی گفتل سی دا مرکز منگا جور کو پا افغانستان که ایچ منگ ندرو دا مرکز او دیر پا سلها و خزی دا رقم معیوبه مخصوصا پا لری پرتو سی مو که چی خوشبختانه منگا بیا وکاوی سوی چی دی یونیف پی پا کمک باندی چې ډیر زیات ادوکسي مې یا دادخواهی مې ورته وکوله چې بلاخره مرکز موږ جوړ کړ په ملالۍ روغتون کې او دا اوس پس له دې نه چې ډیر اکسپرتان له بیرونه راغله یا خارجیان دلته د موږ خلک لاړو بیرون درس ویلې بلاخره اوس موږ ډیر ښایسته مرکز لرو په ملالۍ شفخانه کې چې دغه معیوبې ښځې تداوي کوي او بیرته خپل نورمال ژوند ته شروع کوي
د دوی هغه تداوي هم وړیا کېږي
ټوله بر علاوه د دې چې وړیا کېږي دوی ته د ترانسپورت پیسې هم ورکول کېږي د یونیف پی دي خونه ځکه چې دوی اکثرا په غریبو فامیلو پورې ارتباط لري دغه هم نه کوی سي چې راسي کابل ته او تداوي شروع کړي خپله دلته دوا غذا ټول شیان ورته مجاني دي چې واقعا زه ویاړم او ډېره خوشاله یم چې هغه مرکز اوس لرو په ربی بلخی شفخانه که هم سیز رئیس اومه وقتی سیز نمیادی رئیس به صفت مقرر استم واقعا یا چو دیوال و چو طاقه و دیر لک خدمات اجرا کدل تنها دی خزلو پارا والده او بلاخره می تیم سره تصمیم ونیو چې موږ باید یو شی وکوسی لک سره ډیر زیات پر مختللی خدمات لرو خو زه منندوی هم له خپل تیم نه او له امرستندوی مؤسسونه چې موږ وکوای سي په ډیر لږ وخت کې د رابی بلخی شفخانه واقعا په یو ښه شفخانه تبدیل کړو چې اوس هم خوشبختانه ښه خدمات لري پس د ملالۍ شفخانه نه زه بیا براله د دې چې زه د څو ځایو رئیس او موغه ولن دا طلب کارونه دي لکه د افغانستان د نسایي ولادي د انجمن رئیس او ما په دې کې منګه چې ولیدې چې د مور مړینه په ولایتو کې ډیره زیاته ده منګه له بعضې مرستندوی ادارو سره تماس ونیو او خپلو غړو ته هم هغه عاجل کومکونه دی ولادی یا تدریس ته کیږي چې هغه واقعا نجات ورکوي مور ته. تقریبا منګه 2000 نسایي ولادي ډاکټرانې تربیه کړي چې ولایتو ته لاړ شي او دوی غرزه خدمات په ستاندرد وکړي چې منګه وکوي سو خپل خويندو ته د ولادت وخت کې نجات ورکو. همدارنګه نور ډېرې تعلیمي برنامه منګه مخکې بوتلې چې خوشبختانه وسم ډېر یو فعال انجمن ده. برعلاوه دیده زده انجمن راهنمای خانواده افغان یا افغان فامیلی گنیس اسوسیشن رئیس هم چه یاو لدیر مهم و معزلو دی مملکت نچه و سی بیا هم رئیس سویم دو روزو که
نمبرک شد
داغه دا چه دی نفوس رشد دیر زیاد سری در مملکت که او دا واقعا پا طول سکتور رو بانه دیر زیاد تاثیر که نو دی غیری پاره منگا پا دی که دیر خیب دکارات رو لودل وست یو دیر موفق دفتر دا دی فامیل پلاننگ بخش که او زیل لرم چه نور موفقیتون هم پاینده که ور سرول
بل یو بایدی که برا وخلو مهربانی و که چو که لخوست
زاد خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ نه تاسو پاړی کاکیم
ښه الله زازی میدان اخر اغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لري نظر لري مطرح کا
نیوا پښتنه د غلی تم لرله چې دوی د مور یو د کومه مړینه کاشه مړه کیټه کړله د دغځوي کې دوی خو کام کړی د زمانه می خو دغځوي کې خو بیا د ډاکټرونو جوتا کړی ته وایي چې ویلی چغات بل سم نه وتلې وی دوا کول یو کول درې کول انګریزي وی ای خو دا ته بوت ولګی چې څنګه ډاکټر دی څنګه شي په جون کول جوړون کړي یا چې ته وانی ما خوري وی تروري وی لوري وی اغاز دوا درې کول مکتب وی ای د انګریزي اغا ډاکټر کی دا نور د دې کڅوګ مرشوا پرون کوي که څنګه دای شوا پرون کوي که ار څنګه شو خو چې دای پیسې وګټي نو دا ډاکټر څه نه مودا غوښتنه
دا غستون زډيري په خوست کې لیدل کیږي او په کوم سیمو کې تحصیل لیدل د چور سره مخې
په خوست کې خوست ولایت کې
ښه د خوست په کوم سیمو کې
او د ډاکټر څه نه مودا غوښتنه ده چې ته ولایت وګرځا پښتنه وکړه اسنو دی وکړه چې ته ډاکټر یې نه یې حکومتي اسنو لري کنه له له جو دې ته ما نه چوس خوست ولایت راشي چې کوم بلډینګ وکړي کوم دکان وکړي اغانی لیکله ده ډاکټر څنګه د مریض ته نو مخلوقي ډیر تو نکړلو شي دسه لکه طریقه او ته جوړ نشي کړه مخلوق ته ومن نور دي شوري کاندي په خو
اها ډیر مننه ژوند دی اوسه
السلام علیکم استخاری
اغانی وریا خیل دغه سونځ څومره موجوده ده په افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې ډېر کسان شکایت کوي چې مسلکی ډاکټران نشته دي په تیر په انسې ولادي برخه کې
مننه دا واقعا یو مشکل ده په ټول مملکت کې دا دوه رقمه مشکل ده یو دا چې مسلکی ډاکټران څونه دي چې هغه عامه روغتیا وزارت ته به شمیره معلومه یي چې زه نه پیپی اما یو بله برخه یې دا ده چې د ورور ویلې چې هر څوک یو کورس وایي یو ژبه وایي بیا راځي هلته لوحه بندوي او بیا په نام د ډاکټر باندې تداوي کوي خلکو ته کنه چې دا برخه ډېره حساسه برخه ده او دا د منګه د د طبي شورا یو له غټو وظایفونه ده همدا اوس د موږ ټیم په خوست کې همدغه اوس تشریف لري څلور نفره تللي دي د دې هدف څه و د دې ټیم یو دا چې د موږ د شورا مورد کې معلومات ورکړي او بل دا چې هغه څوک چې واقعا ام ډي یا د ډاکټر سند لري د طب پوهنتون نه او توپنځي نه او تحصیلات یې علي هم ورته ټاپه کړې ده چې واقعا دا د موږ ډاکټر ده او فارغ ده هغه موږ راجستر کوو هغه څوک چې نه لري هغه له راجستره وځي او بالاخره بیا په بل پړاو کې موږ د عامې روغتیا د وزارت په هماهنګي سره دغه شورا دغو خلکو ته چې راجستر سوي دي دوی به بیا له خیره سره جواز د کار اخلي یعنی مسلکي جواز چې فعالیت وکړي دا د مریض د خوندیتوب لپاره ډېر حساس شی ده همدارنګه دغه راتلونکي جمعه چې اتیشتن د سرطان کیږي موږ یو امتحان لرو په نام د امتحان دولتي یا اګزیټ اګزام چې د نوي فارغانو لپاره ده هغه څوک چې نوی فارغ شوی دی له فاکولټو
د بیلابیل پوهنتونونو کته
کابل خصوصي او دولتي د ټولو مملکت نه منګه درې نیم زره محصلین هم د اوس په خپل رجستر کې لرو چې دوی له خیر امتحان ورکي او هغه څوک چې واقعا درس ویلی ده واقعا ډاکټر ده او زحمت یې ویستلی زه مطمئنه یم په دې امتحان کې له خیره کامیابیږي اما هغه څوک چې ډېر لرې دي شاید حتی حضور نه درلوده په درس کې نو هغوی خو نه باید دا حق ولري چې بیا افغانستان ته راسي تداوی وکړي د خلکو صحت خپل لاس کې ونیسي د هغې دپاره د ورور ته زه ډاډینه ورکوم چې د عامې روغتیا او د تحصیلات عالي وزارت په ګډون موږ دا ټکل لرو چې له خیره سره موږ وکوی سو دغه ستانداردونه چې دا خلک دې شکایت لري دا به انشاءالله چې پیاده کوو او همدا اوس هم کوی سي تاسې د عامې روغتیا ریاست د خوست مراجعه وکړي د منګ ټیم هلته حضور لري خپل دغه تمام مشکلات کوی سي له نږدې نور سره مطرح کړي چې بیا موږ ته یې نقلا په خیر سره راوړي
بله تاسې د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم پاتې شوي دغه دنده کې د څومره مودې لپاره پاتې شوي او که چیرې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا به اړیکه راواخلو
ډیره مننه
فکر کوم اړیکه ټینګه شوې ده مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځي څخه
السلام علیکم زابل سامي خبرې کوم
ښاغلی سامي
لزابل
مهرباني وکړئ
سلامونه تاته او سامو ملمنیا او ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم سم او پښتنه لرم دغه په اړه کې پښتنه لرم چې زما خپل میرمنه ده دغه پیشکاری کې پنځه وګدانی پیشکاری مې لګو د میسترنې پس نور ډاکټران وایي چې دا ما لګوي بیا پر حساب تاثیر کوي نو دا به نور ډاکټر صاحب مشوره چې دا به څنګه کوم
د ماشوم د وقفې لپاره یې پیشکاری لګولی
ماشوم د وکړې د پاره پیشکاری لګوزه څلور ماشومان مې ژوند دي نو نور نه غواړم چې بالکل ماشوم راو
مننه ډاکټر صاحب دې اړه کولای شي چې نظر ورکړي
بالکل ورور جان تاسو کوایس اول خو سلام درته وړاندې کوم او پس له دوه کلو تاسو کا غدري میشتنی پیچکاری کړي چې ماشوم باندې هر درې میشتې باید پکېږي پس له دوه کلو په اعصابو بد تاثیر نه کوي پس له دوه کلو هډوکي لږ پاسته کوي او هډوکي نرموي د هغې دپاره تاسو کوشش وکړئ چې اوس په له یو بل طریقې نه بیا کار واخلئ اما دوه کلو حساب کوي که دوه کاله څه وي توقف ورکوي یو بل سیستم نه کار واخلئ چې تاسې هدف هم برآورده سي او د دې موږ خور هم بیا ډېره زیاته متضرره نه سي
رزو د کار او ټولنیز چارو وزارت هلته د څه وخت څومره وخت لپاره تاسې وزیره پاتې شوي
مننه زه دونه ډیر وخت پاتې نه سوم د وزیرې په صفت تقریبا دوه کاله زه پاتې سوم په هغه کې اول یو څوک چې وزارت ته ځي څو چې یو آگاهی د هغه وزارت مورد کې پیدا کوي او هغه سیستمونه داسې څه درته ووایم اندازه ګیري کوي آشنایي کېږي چې زه څه وکړم دا یو مدت غواړي چې حداقل شپږ اووه میاشتې در بر نیسي داسې فکر وکړي چې زه یو نیم کال وزیره ومه ځکه چې زه عادي آگاهی دیهي و د دوشي و مسله لا پاتې وه ما اولین شاید ژوند کې همیشه به وغواړم چې مبارزه وکړم مقابل کې د فساد مقابل کې داسې فساد باید له منځه ویسو او بل ښځې هغه څوک چې د وزارت کار امور اجتماعي د ډېر مهمو مشتریانو څخه او د شهیدانو فامیلونه هغو ته څنګه موږ کومک وکوی سو د هغې دپاره موږ دوه اقدام ډېر ښه وکول اول دا چې دا ام پیسا یا موبایل سلری چې و هغه په سیستم کې خپله داخله کړه ځکه چې دا کوی سي دا سیستم د معاشاتو لپاره چې موږ به د شهده او معلینو ته متقاعدینو ته دوی ته معاشونه ورکول دا یو ډېر ښه سیستم ده تقریبا هغه شرکت چې دا مسؤلیت یې واخیسته هغه کمپنۍ دا دوه نیم زره سوپر مارکیټونه په ټول مملکت کې درلودله یعنی هر څوک کوی سي په خپل موبایل کې پس لدې چې یو پاسورد لري یا یو کود لري دوی کوی سي له یو ډېر عادي سوپر مارکیټ هم خپلې پیسې واخلي نه تنها چې بانک ته ځي یعنی په لرې پرتو سیمو کې دا بهترین یو غټ گزینه ده چې موږ یې ولرو بله دا چې د منګه دغه کندې خويندې چې د شهدا او فامیلونه دي او دوی پیسې اخیستي، متاسفانه د دوی د ماشونه به یا به لیوره اخیسته یا به خسر اخیسته یا به ورور یا څوک یو نارینه بخښتل. دوی ته خپلې پیسې نه ورسېدي او دوی هیڅ صلاحیت نه درلوده چې پیسې مصرف کړي. حتی دوی له خپل ماشه خبرې نه وي چې څونه ماش ده. چې له دغه طریقه ډېر ښه یو سیستم ورته جوړ سه چې دوی خپله خپل تلیفون کې هغه خپل کود ولري، ماش د میاشتې له غنه ورته ور ورسېږي او بالاخره دوی لاړ سي او سوپرمارکیټ کې خپل ماش واخلي. چې دا یو، او بل د آسان خدمت سیستم په کار ټولنیزو چارو وزارت کې یو ډېر غټ سیستم داده چې ډېر زیات لایسنسونه ورکول کېږي، مختلف لایسنسونه دي، دا جواز. منګه اولینه اداره و چې د آسان خدمت پروتوکول وزارت مالیه سره امضا کړ چې منګه وکوي سول له فساد جلوګیری وکړو. ځکه چې په جوازو کې متاسفانه په خوا کې دا وسم ستاده خبرې فساد په ټول سیستم کې د افغانستان ستاسي جوازونه له مشکلات لري. اما منګه هغه قرارداد آسان خدمت سره وکړ او د دې بایومټریک سیستم د شهدا او معلولینو چې یو قرارداد بل واغه هم ورسره وسه چې منګه څنګه وکوي سو جال، تزویر، فریب او فساد په دې سیستم کې لمنځه ویسو. چې دا ډیر ښه یو گزینې وي چې موږ درلودې. همدارنګه د جنو پرورش کاتې په علاودین کې اوسېدله، دا واقعا په یو ډیر خراب حالت کې و. موږ وکوای سوې چې د جنو ته ډیر یو ښه مستری او واقعا د ښه ظرفیتو ور یو پرورش کاری ترکیه حکومت په مرسته باندې جوړ کړو. همدارنګه په
حملته په علاودین کې کبل اسیم کې
بله برل ودی دی بیا په خونه پرورشګاه هم ترمیم سو، ولې دا پرورشګاه واقعا ستاندارد پرورشګاه و چې موږ جوړ کړو. همدارنګه په مزار کې هم عین شی یو پرورشګاه افتتاح کړ چې هم د اوس جریان لري، هغه هم د ترکیه هیواد په مرسته و. او یو ډیره غټه پرورشګاه د لوی قندهار لپاره موږ یې تهداب کیښود چې تقریبا د زرو نفر و گنجایش لری دی ماشمانو او غدی لوی قندار لپاره ده. اغا زیل لرم چی یو کالبات کسی وقتی پوره ده باید افتیاسی او غدی منطقی پسطه بانده یو نمونه پرورشگاه ده چیقی که طول امکانات مکتب، کالج، ستادیوم، ورزشی طول شان پکی مد نظر نیون سوی او پشل جری بمزکه که یه نومینه که تیگه که کودل سوه. همدارنګه منګه په نورو برخو کې د شهدا او معلولینو د ادارې د بیلولو لپاره چې غوته باید یوه خاصه توجه وسي، موږ ډېر اقدامات وکول او د وزیرانو شورا نه هم خوشبختانه هغه فاینل کړه چې دا باید جدا سي.
خو ولې پکې ځان رغه بیلګو وروسته؟
خو وروسته بیا رهبری د وزارت تغییر سوه، یو څه تاخیر پکې راغی، خو خوشبختانه په دو اخر وختو کې له کابینې نه دا فیصله سوه او اوس موږ یوه مستقله اداره د شهدا او معلولینو لرو چې زه امیدواره یم چې له دې نه هم ډېر ښه کارونه وکړي.
تاسو ویلې ډېر کارونه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې کړي دي، خو ولې مو ونه شو کولای په هغه وخت کې د ولسي جرګې څخه د استیضا په غونډه کې د اعتماد رایه لاسته راوړي؟
متاسفانه یو شی چې زه همیشه هیله لرم چې واقعا زه د ملت نمایندګانو نه منندوی یم چې اول کې ما ته رایه راکړه زه د وزیر په صفت باندې تعین کړم. دا یو غټ امانت و، واقعا زه ډېره منندوی یم. اما یو شی چې ما ونه کوای سوی دا و چې مصرف د بودیجې کم او مصرف د بودیجې مختلف علتونه درلودل. په طور د مثال ځینې پیسې وې چې هغه د غیر اختیاري بودیجې نه وې او موږ ته هغه دونر ویلي و چې دا مصرف نه کوي، ولې موږ چې هر څه هیله وکړله خپل
فکر کوم یوه اړیکه لرو وروسته به دغه ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ له ننګرهار څوک؟
دا سلام وخت خپل سلامونه احترامات یل مخې ته وړاندې کوم تاسو ته.
علیکم سلام، نوم مو څه دی؟
نوم مې خلیل احمد ده، د ننګرهار په لاین کې مخور جانې.
خلیل احمد ښه راغلې، مهرباني.
خور جانې دغه د ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه ده چې د ننګرهار په ښار کې یلانی ډاکټرانی بزرزانه چې جوړ کړی څه بلا د شل ورته موږ ورغلی دلته پر اډوګان کې میډیا کې اعلان نه کوي. می روکیا سره سبت او راجستری په دغه راجستری دوه په دغه باندې څه خبر دی؟ دغه کارګران توښتان نشته دی وروره ټول بس نیولای له پوجا پاره کوڅه کې نه نی ډاکټر ناشته ته به ته په دغه باندې له غوړ وشي
ډیره مننه کور ودان
او
وروسته به دې پوښتنې ته راشو. لومړی به ستاسې ځواب واورو د چې ولې مو نه شوی کولی چې بودیجه مصرف کړي.
هغه غیر اختیاري بودیجه د موږ لاس کې نه وه، مګر د موږ د بودیجې په مخرج کې پرته وه. نو موږ خپل مالي سیستم نه وغوښته چې دا د موږ له مخرج نه وباسي، ځکه چې د دې صلاحیت موږ نه لرو. او هغه دونر چې موږ ته یې پیسې هم راکړي وي، هغه هم خپل مکتوب رالیږلی و چې تاسې دا مه مصرفوئ، ولې بې جایه درندې د موږ په مخرج کې پرتې وې. خو متاسفانه موږ سره دا همکاري ونه سوه او بالاخره دا پاتې سوې او د موږ مصرف یې کم وروښوده. په هر صورت زه په څه سي ویاړم او ځان د اوسم احساس کوم چې زه د خپل د ملت رایه لرم ځان سره. منګه باندې خوشبختانه یو قلم د فساد او د ناوړه استفادې په پارلمان کې ونه ویل سو چې یو بیلګه یې ولري. اما زه هیله لرم په آینده کې چې ما هغه وخت کې هم خپل اعتراض او پیشنهاد وړاندې کړم چې د منګه د ملت نمایندگان نه باید تنها په ارقامو باندې وزیر صاحبانو ته رایه ورکړي چې ما دومره پیسې مصرف کړي او ما دومره، ځکه چې ملت نمایندگان تو غټ صلاحیت لري. اول دا چې بودیجه فیصله کوي، دویم دا چې بیا لغنه نظارت کوي، او بیا کوای سي استجواب وکړي د نمایندگانو په صفت د وزیرانو نه چې موږ ملت ته د څه وکول. وختي چې دوی بودیجه مصرف پیشنهادایي او بیا هغه منظوري وزارتو ته د یو ډالر د یو افغانۍ په مورد کې باید بیرته نتیجه د نظارت په شکل لغه وزیر نه وغواړي چې تا که دونه مصرف کړی څه تغییر راغلی، څه پرمختیاوې دي کړي دي. زه فکر کوم چې تنها ارقام به د ملت په درد نه لګیږي. نو د ما وزارت مهمه نه ده، موږ خپل احساس همیشه د خپل ملت مقابل کې لرو، ولی زیله لرم په آینده کې د موږ پارلمان په دې شي باندې ډېر زیات غور وکړي چې دوی چون د نظارت قوي حق لري، دوی کوای سي چې هغه پروژه چې دوی پیسې ورته منظوري کړي وایي سي دا چیرې ده، څونه خلکو ته فایده ورسوله، پس له دې بیا هغه سواتي صحیح یا تکمار کړي، بیا بل هغې وزیر ته رایه ورکړي. زه هیله لرم دا شی موږ ولرو. آینده
له ننګرهاره چې اورېدونکي اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې دا وه چې په ننګرهار کې یوناني طبیبان ډېر شوي دي، د دې په نظارت او کنټرول کې آیا د افغانستان طبي شورا او ونډه لري که نه؟ دا تاسې د کاري لایحې مربوط نه کیږي.
نن باور وکړئ چې همدغسې یو شکایت له کابله موږ ته راغلی و چې دا یونانی طبابت سره څوک. اصلا په ټوله دنیا کې یونانی طبابت شته، اما هغه ټول یو قاعده او قوانین لري چې په څه قوانینو باندې څوک راجستر سي، څه توانایي
لري، مسلکي زده کړې هم لري.
بالکل بالکل، هغه غټ علم ده په دنیا کې، هغه په دوی په هر بل په معنا نام لري. نو دغه په اساس باندې دوی فعالیت کوي چې موږ دام نه ویلی سو چې دا یونانی طبابت بیخي غلط ده، ولې دا باید یو قاعده او قانون لاندې راسي چې څوک کوای سي دا طبابت وکړي، څه رقمې کوای سي. نن هم یو شکایت د موږ شورا ته راغلی و، نو زه هیله لرم چې په دې بلې هفته کې موږ یوه ګډه غونډه د عامې روغتیا وزارت سره په دې مورد کې ولرې چې دې خلکو سره موږ څه وکړو، ځکه چې خلک یو څه خلک تی شکایت کوي، شاید یو څه خلک تی راضی اوسیږي، ولی مهمه ای داده چې څه قاعده او قانون ورته من کیدو چې دوی هم له کار او نه باسو، ځکه چې دا یو بین المللي طبابت په ټولې دنیا کې سته، اما هر شی په قانون او په قاعده کېږي، نه دا چې په داسې بې بند و بې باره چې ټول خلک تی شکایت کوي چې هر څوک یو څو دانې بوتل اږدي او ځان په نام د طبیب یونانی هر چاته هر شی ورکوي. د هغې دپاره زه هیله لرم چې دې باندې یو څه کار وکړو له خره سره، او بیا به یو څو وخته بعد خپل هغه نتیجې خپلو خلکو ته اعلان کړو.
انشاءالله موږ به هم تعقیب کړو. رضای دې ته راشو چې بیا هم اړیکه لرو، اړیکه به ځواب کړو. مهرباني وکړئ څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
جهانگیر د خوست ولایت نه.
جهانگیر له خوست، مهرباني وکړئ.
بس پرتا جان خور سلام کوم تاسو مېلمانه ته.
علیکم السلام.
او دې تاسو ته رادیو ازګي او ردون کو ته او ټول کارکونکو ته سلام کوم. مخکې اړیکه چې و ورور د خوست ولایت نه نیولې و، پکې چې په خوست کې دا مشکلات شته، یو خدا چې پارون دا پارون خبره درته کوم، پارون په خار دی بازار کې ما یو دکاندار ته ورغلم، هغه ته د دواخانه ولکان پلانې رقم ته دوا مې په کار دی چې اوله دوا غواړې که دویم نمبر غواړې که دریم نمبر غواړې. ګوره دا یو مشکل، بل مشکل یې دا دی چې په دغه مارکیټو باندې برابر شه دکتوراس یو د شخصي لیسې د لاسه چې هغه رجستر دی، یو خدای کسان د خلک د پوزې ته رسېدلی دي په شپږ میاشتو کې، ولې سترګې کې خاوره سره چې په شپږ میاشتو کورس ویلو کې نه څوک ډاکټر جوړېدای شي، په دې باندې هر څوک پوهېږي، په دې باندې دا اسناد پیدا کړي دي، ډاکټوراس د خلکو ژوند هم تباه کړو، موږ هم تباه کړو، دوا غولی د خدای په خاطر باندې رئیس صاحب نه دا
غوښتل مې د خپل سر دواګانو په اړه هم پوښتنه وکړم چې دوی یادونه وکړه چې درملتون ته تللي کنه دغه ستونزه په افغانستان کې ډېره لیدل کېږي، کوم ځای په تېره د میرمنو که پښې او لاسه مو خوږیږي بې ورزي خپل سر دواوې کاروي یا د درد ضد دوا، که چېرې هغوی ته هم یو پیغام ولري چې که دوی د دغو دواو نه استفاده کوي آیا راتلونکي کې به څه ستونزې دوی ته پېښې کړي؟
مننه. د دې ورور سوال یو قسمت خو دا مخکې ما جواب کړی دی، ټیم خوست کې دا جواب
میکه
واقعا دا مهمه خبره وه. دوا یو له ډېر مهمو فکتورونو ده په طبابت کې، او زه هیله لرم چې عامې روغتیا وزارت خپلې هڅې شروع کړي دي چې یو تغییر راوړي په دې کې چې موږ څنګه وکوای سو د خپل دوایی برخه ډیره ستاندارد کو چې دغه مشکل چې درجه اول او درجه دو درجه سه دواګانې دي د دین له خیره سره خلاص. مګم خپل خویندو ته دا پیغام لرم چې هیڅ وخت مخصوص اندی بارداری وخت کې بی دی ډاکټر د نسخي اغم چې یو راجستر سوی سم ډاکټری تاسو دوا ونه خورئ، ځکه چې د تاسو د ژوند امید چې هغه ماشوم ده متاسفانه هغه معیوبه کیږي، هغه په بد مرض اخته کیږي او ته دایمه پورې یا به مړ کیږي یا به د تاسو د غاړې تاواني چې همیشه به تاسو هغه بیا روزی او پالی به، نو د هغې لپاره د هغه درد به ډېر ښي نسبت دې چې یو ماشوم خپل سړی معیوبه راوړي، هغه ډېر درد لري مور ته. نو زه هیله لرم خویندو ته چې همیشه یو ډاکټر ته یا یو چا ته چې په پیږي ورسي او دا دوا بې پرسوپال او بې له پوښتنې نه ونه خوري چې دا واقعا بیا پس ته ډېر زیانونه لري.
بله، راځئ ستاسو زده کړو ته راشو. تاسو وویل چې په کابل پوهنتون کې مو زده کړې کړې دي، بیا وروسته داسې په تېرو مرکو کې مو ویلي چې بهرنیو هیوادونو ته هم د لوړو زده کړو دپاره تللي وي، په تېره هند، بنګله دېش، جاپان او داسې نورو ته، که معلومات راکوي درنو اورېدونکو ته چې کومو هیوادونو کې مو زده کړې کړي په کومو برخو کې؟
مننه. ما خدرت ویلی چې یو ملت او یو شخص چې پیاوړی کی هغه تعلیم ده چې باید پیوي کی. زه هر وخت خپل ملت ته به دا توصیه وکړم چې نیمه ډوډۍ وخوري، نیمه په تحصیل باندې مصرف کړي، هیڅ وخت نه خوارېږي. نو مخصوصا ښځو ته تحصیل ډېر مهمه ده، ځکه چې هماغه تحصیل ده چې هغوی یو جای ته رسوي او له ډېرو ناخوالو نه خلاصوي. ما خپل د طبي تحصیلات کابل پوهنتون طبي پوهنت فاکولته کې خلاص کړي دي، پس له هغې مې بیا نسایي ولادي رشته کې تخصص اخیستی، بیا مې په نسایي ولادي رشته کې د فیلوشپ برنامه تعقیب کړې ده، او ورپسې چې د ابسټیک فیستولا یا ولادي فیستولا چې پیشتر مې ویلې چې موږ یو مرکز لرو، د هغه سرجري ته د ترینینګ لپاره د ډاکا میډیکل انسټیټیوټ بنګله دېش کې مې درس ویلی ده، هاسپیټل مینجمنت برخه مې په جاپان کې درس ویلی ده، او نور واړه واړه کورسونه په هند او دوجایي کې ډېر زیات دي چې اگر نه غواړم نمونه یې زه واخلم. همدارنګه د صحت عامې ماستري مې په ایم ساینس د پاکستان کې خلاصه کړې ده، او په 2014 کال کې دی ومن افکار جیوار یا دی آغا شجاع خزی مدال میله امریکی هیواد نه واخشته چی آغا تنادی مای وار دی مدال نده آغا دی طول آغا خویندو چی پسی هی سیستم کی کار کی او فداکاری کردی خپل خویندو طرز دی خدمات کردی مای پا نمایندگی بندی آغا خشته
بله تستنگ دقی جایزی تا انتخاب شوی کسی هم تاسی به هغه وخت هم ویلی و چه در تاسی کم فعالیتونه چه مدمور ماشوم مرینه در کموالی پا در پاره کردی و در هغه در پاره انتخاب شوی خب یا هم که تاسی خپل ووه
اصلا فکر کوم دوی په تعین کې د دې ایوارد یو مملکت نه چې غواړي هغه له ټولې دنیا نه خپل کاندیدان لري هر کال لس کاندید له ټولې نړۍ نه غواړي دوی په هر برخه کې خلکو سره ناڅاپه انټرویوګانې کوي هغه دفترو ته ځي پوښتنې ته کوي ولی هغه څوک نه پوهېږي چې زه دې ایوارد ته کاندیده یم یا دې جایزې ته کاندیده یم دوی هم وختي چې د امریکې د وزارت خارجه معاونه راغله افغانستان ته هغه د مونږ شفاني ته راغله له ما نه یې پوښتنې وکولې یعنې چې زه غواړم سي سیستم وګورم اما ماته یې نه ویلې چې دې جایزې ته کاندیدې همداسې څارنوالانو سره مصاحبه کړې وه قاضیانو سره هر چا سره بالاخره هغه کارونه چې ما کړي وه دوی وغوښتل چې ما کاندیده کي چې په هغه څو نفره کاندیده وې هغه کې ټولو کې هغه غټ سکور ما وړی و چې دغې دغو نه خدمات کړي دي باید در رسې په نمایندګي د سیستم د صحي د افغانستان خپل ایوارد واخلي نو واقعا ما ته ناڅاپه زنګ ووهل سي چې ته یو له هغه خلکو نه یې چې مونږ تعین کړي چې ته سلیکټ کړي یا کاندیده شوې دې ایوارد ته ولې وخت له دې چې دوی راسې ما سره مصاحبې وکړي هغه ساحه وګوري د ما کار وګوري زه هېڅ خبره نه وم اما زه خپل خویندو نه ډاکټر صاحبانو نه هغه خپل مسلکي همکارانو نه که نرسانې دي که ډاکترانې دي د ما ټول همکاران په مجموع کې د افغانستان هغه صحي برخه چې په نسای ولادي کې کار کړی و له هغو ټولو نه منندوی یم چې د هغوی په نمایندګي تقریبا دا ایوارد ما اخیستی ما تنانه ده اخیستی نو د هغې دپاره زه په هغو باندې ویاړم
تاسی په 2014 کال کې په مرکه کې ویلی و چې کله چې ماشومه وای تاسو فکر کوو چې تاسو شاید پرواز وکړئ او اوسنۍ بریاوې هم د هغه خیالونو زیږنده بولئ آیا تاسو اهداف ټاکلي و ځان ته چې تاسو باید چیرته ورسیږئ که نه تصادفي تاسو د دومره بریالیتوبونو سره مخ شوئ
نه والله تصادفي نه کیږي ما خو مخکې هم درته ویلی چې اول به سړی تصمیم نیسي چې زه څه شی کیږم